د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې اوساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې کیږي. د ازادۍ راډیو قرغیزي څانګې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي. د راپور له مخې په پام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم ګډون وکړي. سبا د سلواغې شپږشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو او ماتې 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي وروستي سرتیري له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې تر 1.5 میلیون پورې افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د امریکا، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربند پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیل څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له بریدونو لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړي دي، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف، مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې وویل مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکی حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان له دریو نږدې دوه برخې څوکۍ ګټلې دي. ښاغلی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنز یوه ورځنۍ لوبه کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډالو ترمنز په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووریزه لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 115 منډو په توپیر وګټله، او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره د 10 اووریزو لوبو 3 مسابقې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پراپور کې.
په پلازمینه بشکک کې په نننې غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ توماس نیکلاسن د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړې استاذ تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړې استاذ ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استاذ هم د غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلې دي، خو په پېشکې کې نننې غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
د وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسيات والي دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې اوزبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګر ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې تیره غونډه په روس شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست د خاروالۍ د چارواکو په وینا د ډلیز قبر خای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محلوي نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیز وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نوې سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دي، دا چې کله مونږ ولېدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوی دی. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیې په قوماندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی خو بل اخر ورسته دا هم را ته جن جن خلک له خو ویل کدل چې پورته د څلبنی یا د وچ خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکوښو کسانو د کورنۍ غړي وای دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووجل د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوص اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و د زدرون کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورځ ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاصې کو خور خلاص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لا ته ختم کړی وی دی.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی وو. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لرې کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوي وو هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکی حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري. ښاغلی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېرې پوښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې د هم وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو. خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالی په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کېننی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوی وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه. خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودي او درې بودي فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی ک پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولای شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل ترڅنګ پرانستلای ساتلی شو او دا پروګرامونه ل خپل خوښي سره سم د ځان په شاوخوا کې